افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې مخکې له دې چې د ځوان فکر اونې ځای خبرونه پیل شي پیل د سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو چارې د رغولو عملي چارې رسمن پیل شي. د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس راپور له مخې له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیا پروژو د پرانستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېد. د خبر پاڼې له مخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماري سیمې ته په سفر ولاړ چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرانستلو په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګازو د دغې څه باندې 300 کیلومتره اوږدې نلیکې اوه سوه څلور اویا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کېږي. د ګازو دغه نلیکه چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کېږي، د ترکمنستان ګاز تر هند پورې لېږدوي. تمه ده چې د ګازو دغه ستر نلیکه به په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هم به دا هېواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هارس د جمهوري پالو پر کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د دوحې د تړون له کبله انتقاد وکړ او هغه یې وتر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هارس بیگا له ترامپ سره په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې برخه واخیستله او دواړو د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. میرمن هارس وویل ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره له یوې تر روسي ډلې طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو او متحدو ایالتونو ترمنځ موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 لاسلیک شوه. میرمن هارس همدارنګه پر ترامپ له دې کبله هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو مشران کم ډیوید ته وربللي وو. د هغه خبره هغه ځای ته چې د امریکا د ډیپلوماسۍ مهم ځای دی او په دې کار سره ترامپ د امریکا د ډیپلوماسۍ اهمیت درناوی ونه کړ. خو ترامپ د هارس انتقادونه رد کړل او هغه سیاسي انګیزه وبلل. په دې ټلویزیوني مناظره کې چې د آی بی سي شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، دواړو کاندیدانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځو منله چې په لویدیځه غاړه کې د پوځیانو په ډزو کې ښایي یوه امریکایي فعاله وژل شوي وي، امریکایي جګپوړو چارواکو پرون سه شنبې له اسرائیل وغوښتل چې په لویدیځه غاړه کې پر خپلو عملیاتو کې بدلون راوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګمان کاوه چې د آیسونور آیزیګي ایګي وژل یوه پیښه وه، خو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هغه بې دلیله او د نه توجیه وړ پیښه یاده کړه. خو بایدن خبرلان ته وویل داسې ښکاري چې دغه وژنه تصادفي وه او زیاته کړه چې هغه د پیښې په ځای کې یو دم پیدا شو او په نښه شو، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن له لندن څخه د کتنې په مهال خبرلان ته وویل چې د دې پیښې په اړه د څېړنې او عیني شاهدانو څرګندونو دا واضح کړي چې هغه بې دلیل او په غیر معجه توګه وژل شوی او زیاته کړه چې هیڅوک باید په اعتراض کې د ګډون په خاطر ونه وژل شي. شپږویشت کلنه ایګي چې د ترکیې تابعیت هم درلود د تیریونه په پای کې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو په وړاندې چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني دي په یو لاریون کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو وژل شوه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو درنو ریدونکو او زموږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صاحب خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ واچې سکل د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی یو کنه او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنی وکړي او مطالعه وکړي. په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولای شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د خوانزی استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جانې خبرونه ته خره غلې زمونږ غږ اورې؟
السلام علیکم.
السلام علیکم ایلی جانې، څنګه یاستې؟ خبرونه ته خره غلی. په سر کې کتا سو دارته وایي چې په افغانستان کې د خزو لپاره د مطالعه زمينه وسنګه ده؟ د پخوا په سیر خزي وس هم لیوالتیا لري له مطالعه سره وکنه؟
ډیر زیات مننه د هر څه مخ کې خپل سلامونه نیک هیل تاسو ته ټولو قدرمند اوریدونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې خز ډیر زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو خز لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې خزه تعلیم ته او همدارنګ مطالعه ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمينه نه برابر کړی.
مننه ډیره زیاته هیلی جانې. زهیر تاسو بر اثر په خبرونه کې یاستې، کداره ته وایي چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لري، د خپل فعالیت پاک لاره ته لګ لاندو غږیږي.
اغلی سال اغلی صحاب ترڅو تاسو ته تازه پرونی ټول او ریجن ته ویدو ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمنګ دا آنلاین کتابتون څه دی نو می هم کتابتون ته کوم دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی. د 2013 کال راهیسې فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډیر من فعالیت کړی دی. لس کال تجربه لري. زمون په کتابتون ویبسایټ کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې ده هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دری، اردو، انګلیسي او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډېر ښه. وای جانه، که دا فقط په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د پخوا په څیر اوس هم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي اوس هم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صاحب له خمرغه زه د کتابونو سره ډیر وخت راغیم سره کار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتون دی یا کوم کتابخانه دی؟ دا غوښ مې هم مخه شته، ځینې ملګری پکې شته، ځینې خپلوان پکې. لبر مرغه به وایم چې په خوا هم یعنی کتابونو سره خلکو هغه سیمینه نه درلو لکه څنګه چې په کار ما هدف دا دی چې تر ډیره هدف پورې چې موږ به کتابخانو ته تللو نه پاتې کتابونه به ډیر خرڅ کړل. سید باز باز ځوانانو ډیر خلک د ځوانانو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل، یا چې د تیر لاس کال راهي د شما کوم کتابونه لګوي، حتی ما خپل هم لوستل دي. زما ملګرو او خپل د زما مخه دا د ځان جوړونې کوم کتابونه چې د ډیر زیات مخه وا د ډیر زیات لوستل کېدل، او ادبیات کې ناولونه کیسه ناولونه هم د نوال د بیزله لکه د بشیر احمد احمدی ناولونه زمي نور لیکوالانو د کتابونو لیکل او چاپول او هغه خپل لیکل کې درلودل. خلاصه دا چې په ډیره کچه باندې په خوا هم کتابونو خلکو نه لوستل، او بعد مره ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلودا هغه نور راکمه شوې ده.
فکر کوم عزیزي صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی. عزیزي صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډیر ډیره مننه د تاسو لیدونکو ته او ریدونکو ته او ملمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول بخیست.
علیکم سلام عزیزی صاحب، په سر کې کرا ته وایي چې د کاغذي کتابونو لوستل مخه کیږي که ډیجیټلی؟
ولا کتابونه د ناراحتۍ او د راحت په لحاظ چې سړی وویشي، نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه په خپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نه سو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي، نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعه ته ولاړ سو، پی ډی ایف پیدا کړو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کیږي چې یو خو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنایي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي، هغه وسایل هم په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ډی ایف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي، هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي کوي چې هغه سترګې په تکلیف وي. نو طبیعي ده یو خو دغه کاغذي کتابونو سره د موږ تاسې د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوې ده، کاغذ جوړ شوی ده، لغ رئیس انسانان ورسره بلد دي، نو طبعا د هغو مینه له سړي سره ډېره وي.
ډېره زیاته مننه عزیزي صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. حلیمي صاحب هم په خپرونه کې را سره دی. حلیمي صاحب په خپرونه ته ښه راغلی. په سر کې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستئ، نو مطالعه ته تاسو کومه لاره انتخاب کړې ده؟ د افغانستان نه بیرون هغه ځوانان چې دي، فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لږ سخته ده، ستونزمنه ده چې لاسرسی ولري، تاسو کومه لاره انتخاب کړې او کومه تاسو ته اسانه ده؟
کتاب ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت زما لپاره، په دې چې هغه د سترګو مشکل پیښي او هم سړی ورسره راحت نه وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږېږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کومو شرایطو کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي. که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلک زموږ ارزوګانی زموږ انتخاب هغه مطالعه کول، هغه څخه وروسته تفریحي کتابونه دي چې هغه باید په کومو شرایطو کې او څه وخت مطالعه شي. ولی په دې وروستیو کې متاسفانه هغه شمېر ځوانان چې له هېواد څخه بهر دي په فزیکي ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډېره سخته ده. بیا کله چې دوی په آنلاین ډول کتابونه لولي یا پیدا کوي، هغه نو یو رقم مزاحمت پیدا کوي. که ته چیر په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګورې، یو څوک درته زنګ وي یا مثلا ورسره راحت نه، ولی که کتاب دی په لاس کې ورکی اړه په کتاب کم ځی پورې چې دی مطالعه کړي نشان پکښې دی، دا خپل طبعا هم خوند لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکي ډول کتاب مې په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم، کتاب سره ډېر راحت دی. ولی په کمپیوټر کې هغه چې خوند نه سم ورڅخه اخیستلی، یادښتونه نه سم ورڅخه اخیستلی لکه په خپله سي فزیکل له کتاب سره یم.
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې، تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي، په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو، هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري. خو اوس وخت کې موږ ګورو چې د نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو که چیرې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي. خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې موږ د نجونو پر مخ بندې دي. حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي، او هغوی په دې باندې فکر دی چې نه اوس نور وروسته د هغې څخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده، او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، دا چې که چیرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي، ښه کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي، یو ښه چې وشو کولی په خپل ځان باور زیات کړو، په ژوند کې ناهیلي نه شو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري. چې دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاسته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وضع نه شي، هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي، نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو نجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیسټ شي، یا یو پیاوړی انجینر شي، یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي د هغې په اړه مطالعه هم وکړي. ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم هم خو نشم کولای، ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو، اوس هم خیر تاسو ته به بیرته را وګرځو. اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب، تاسو خپله مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره یې شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کړي؟ هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي؟
د شوق مسله داسې ده، که څوک له کتابونو سره یا له هرې برخې سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم. او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په اړتیا یې پوهیږي چې دی باید مطالعه کم، نو د هغو لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول ښه خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کېږي چې سړی په نورو مطالعه باندې عادت کړي، او بیا په یوه خاصه برخه کې، په یوه خاصه حوزه کې، په یو خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدي مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه ده چې له یو داسې چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي، او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي چې مثلا د تا د فلسفې کتابونه خوښېږي، د تا په دین کې مطالعه خوښېږي، فرض که په نورو اجتماعي برخو کې، په ارواپوهنه کې، نو په خپل ذوق باندې، په خپل علاقه باندې دې له داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه دته ښه ښکارېږي، یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره، له شاعرانو سره، یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي. نو د خپلې علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي، او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلا څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کیږي، نو بیا ښه دا ده چې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا ده چې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه ور وانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي، نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولی شي. لکه تاسو چې په اول کې وویل چې ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت شي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه شوې وي، او هغه د کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو، او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره د سر د خلاصېدو لپاره یو انګیزه ولرو. ځینې خلک تاسې تاسې له هغه اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر سي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلمه. دا د ما په نظر ښه خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات څه دي، عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي، مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معطله نه سي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات په راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده، له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی، نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض که د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، دا د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له د حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړي ته انګیزه ورکولی سي. که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چور ته او هغه خپل بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتی د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې کله کله بحث کېږي، ما ته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چا ته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو نو لوستل موږ د یو کار، د یو پیټي په توګه، د یو بار په توګه نه پیشنهادوو، بلکې هغه چا سي انګیزه مړاوې ده، څوک چې مثلا په خپله زندګي کې په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان داسې باید ترلاسه سي. دا اوس داسې ښکارېږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه دې لولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي، یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولی شي د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. چې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکېږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده، نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی دی، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه شوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی شو، لوستلی شو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده داسې هم وروزل سي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته را وړي، د هغو مخه هم په یو بل
خبرې به پې وکړو. اوس به لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځی لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوئ، او کتنه تاسو آنلاین ډول لري، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هماغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وه او پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هماغه لیوالتیا پاتې ده او که نه؟
اغلی صاحب، اول زه باید دا خبره وکړم، زمونږ آنلاین کوم کتابتون چې دی دا پلورنځی نه دی. البته که آینده کې ورته پلان برابر شو، مینهوال ډېر لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې په خارج ملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي، نو کېدای شي دا مازوم خون یا نور اقلیتونه غوندې مونږ دا سهولت پکې برابر کړو. خو تر اوسه پورې زمونږ کتابتون چې دی دا په مکمل ډول وړیا دی، او دا کتابونه پکې نه پلورل کېږي. زما مخکې د کابل پکې چې کوم د فزیکي شکل د کتابونو د پلور خبره وکړله، مونږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو. خو البته ملګري، خلک، دوستان، د خلکو سره مخه شته، او کله کله به هلته تلو او هلته به کېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله، دا فرق وي. نو تر یو حاله پورې داسې خلک شوي چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما ویلی چې دا خبره ځان تکراروم، کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک شپه دي کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه شپږ کتابونه مې واخیستل، چې یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف فرنګي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه، پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب هم اخیستو. او خلک سره هغه خلک چې د مطالعه سره لکه بيخي ډېر زیات علاقه لري ډېر زیات مینوال دي دا هغه شوق ډېر زیات دی هغه خلک کتابونه مله پیسې ورکوي کتابونه مخلي وخت مو تور کوي لولي او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان دا هغه کتابونه چې کله بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کیږي یا خرڅول کیږي یا د هغې بازار ډېر لوړ
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډیر زیاته مینه لري کوم د شعر شعرونو ټولګې ډیر انتخابوي داستانونه ډیر انتخابوي لنډې کیسې ډیر کوم کټګوري کې ځوانان ډیر لیوالتیا لري
دا ډېر کټګوري شته چې لکه شعرونه خو تاسو خپل ګوري دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډیر زیات شوې دي مشاعری د ډیرو مجلسونو د ډیرو غونډو ځایني ولا دې په خاطر هم یو څه د شعر د شنو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه یا شاعران دي یا تر نمونه اوریدونکي دي یا یو څوک تر نوم کې مغو د شعر کتابونه اخلي همدارنګه د ناولونو کیسې او د دې شخص تنظیمات کوم تجربه د خپل ملګرو نه د خپل خلکو نه او خلکو ته په ما مخه ده هغه تر ډیره د ځان جوړونې کتابونه دي د پرسنل ډیولپمنت کتابونه دي په مشري څنګه وکړو رهبری څنګه وکړو څه ډول کولای شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو څه ډول کولای شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا هغوی باندې ښه ملګري ولرو هغوی باندې ښه تاثیر ولرو ښه اغېز ولرو نو ټول هغه کتابونه چې دغه محتواګانې لري یا دغه معلومات دا کنټکس لري دا تر ډېره پورې د دوه ځوانان ډېر علاقه مند ځوانان ډېر زیات لیواله دي او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان واړی چې قدم باندې کار وکړي مسلسل کار وکړي په نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا د مینه وړ ډول نه برابر دی چې کتابونه سره دا غاندي والی کې کتابونه دغه موضوعات سره یو کوشش کوي چې هغه عملی کې هغه په خپل ځان کې تجربه کوي او یو ښه شخصیت ولري یو تاثیر گزار شخصیت ولري همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه د مفاهیم په اړه خپل کتابونه ولري کډول خوینا وال شي کډول شي عام خبري اترې وکي نو دا کتابونه ډېر لري
ډیر زیات مننه بهیر صاحب هیله جان تاسو هم زما غږ اوري تاسو نه په پښتنه وکم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې خزو ته محدودیتونه دومره ډیر شوې دي څنګه تاسو کتابخانه ته کله ځئ د مطالعې لپاره هغه محدودیتونه وس شته په خزو باندې یعنی کتابخانه ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ د خپل تجربې نه کراته څوایي
ډیره زیاته مننه دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې خوځ لپاره ډیر زیات محدودیتونه وځي شوی د تعلیم په برخه کې او مطالعه هم د تعلیم برخه ده د خپل تجربه څخه ما خپل په انلاین درس ورکو په یو د کورسونو څخه یعنی د یو کورس په نوم ورسته دغه څخه موږ په انلاین درس ورکو د فن بیان په نوم یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس نو ورکون او په دغه برخه کې یعنی انټرنیټ چې هغه ډول باندې چې انلاین درس سنوي خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کوي شو په هغه ډول باندې نکېږي یعنی انلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو که اوس وخت کې موږ ګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي نو د هغې خاطر بیا یوسوک مجبوری کی چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کیږي که په هغه وخت کې بیا یعنی د انټرنیټ کم وه هی نظر په دومره چې کتابونو قیمت کمه کو زیاتره وخت لوړ دی د کم کتابونه او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلا بیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي په اوس وخت کې د مطالعې
کلمنګ سره پرې شو اړیکه مولا موږ سره پرې شو ور بسو عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ عزیزی صاحب دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی دا څه ستونزې رامنځته کیه یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لري کړی دی
بلې اورم موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو او یو اندازه خلک جنبيريږي او یو اندازه خلک يردوي، خو دا یو واقعیت دی چې نړۍ د ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کېږي. ډېر وسایل اوس داسې جوړېږي، لکه مخکې ما د کنډل یادونه لږ وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه یې هم ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خو بوله او ډیجیټل رد کو. نو په کاغذي کتابو کې خو دا د استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي، ورکېدای سي، وړل کېدای سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل خواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټه صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پوهېږم نور ځوانان یې دغسې کوي که نه. هغه څومره چې له انټرنیټه زده کړه کېدای سي یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای سي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا ور وخواته په یو تحقیق لګیا یو، خو ځانته خبره ده. خو عموما موږ انټرنیټ، موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس یو فکر کوم اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایللې ده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هم هغه وخت لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د دې هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي، هم یعنی تر اوسه پورې موږ ته د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنې مطالعې خلک کم دي، او مطالعه نمایي اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصه یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په هماغه شیانو باندې، په هماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایي ور وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای سو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په اصطلاح. خو دغسې کلي خبرې نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسي. مثلا دا معلومه اوسې په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بېځایه لګیا دي، او 2% په جای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغسې بحثو کې له دې سره ډېر موافق نه یم چې یو څوک خپله نظریه یا هغه خپله تنبلي د یوې نظریې په حیثیت، یو ریسرچ د نتیجې په حیث وړاندې کړي. مثلا که ته یو سړي ته ووایې چې هغه ډېره مطالعه کوي، هغه درته وایي چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډېره شوې ده، ځکه دی له خپلو شرایطو، له خپلې اوضاع متاثر وي. نو عمومي چې ګورو، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډېر مصروف کړي دي، سطحي توب ته هم روان کړي دي، او له مطالعې هم لرې کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولیکي، وایي 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 دومره وږده لیکنه دې کړې ده، دا به زه څنګه لولم؟ نو یو سړی یو دوه ای4 صفحې په اندازه پوسټ نشي لوستلی، هغه به د ویلډورانټ د تمدن تاریخ څه ولولي چې 4 ټوکه ده.
ډېره زیاته مننه عزیزي صاحب. حلیمي صاحب، تاسو به زما غږ اورئ. تاسو د افغانستان نه بهر راوتي یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډېر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډېرې مطالعې سره شوق او کتاب لوستلو سره شوق، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته ووایئ چې تاسو باندې دغه وخت او دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربو نه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، تحولات او بدلونونه په سره لدی چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تباندیر اغیز لري. یو شمېر ځوانان چې نسبتا پخوا ته د کتاب سره، د تحصیل سره، د زده کړو څخه شوق کم شوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې شوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه سو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کړو، او د یو پلان له مخې مخ ته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کې، کله به نه کې، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کړو، او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولی د دې سره یو شی چې زه ډیره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي الته ډیره مطالعه او کی نوې خبرې زده کی نوې څه زده کی اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات بدای سي ځوانان په پیسې نه لري چې کتاب رانیسي اقتصادي مشکلات ولري د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډیره زمينه نه مساعده خو دوی کولای سي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي اڅې پر د فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي زما هیله دار سي په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي په نورو ژبو باندې ډیر څه کولای سي نوې څه ترلاسه کړي زده کړي یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات ستا ستونزې ستا دوی نسی کولای چې کتابونه ترلاسه کړي خو ولې کولای سي چې زده کړې وکړي کولای سي چې یعنی یو زمينه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي دوی کولای سي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې باس یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهیږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي د لویانو ولولي اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځه چې میلیونر سو اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري ولې یو ځوان دا ولې بیا پر ځان زونه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي خو هغه اصلا امکان نه لري نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي تخنیکي کتابونه ولولي اوس زه د ناول او د شعر او د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل خو په مقابل کې ګټه څه ده ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تېرې بیا په اخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوي یوازې یا خفه کېږي یا لږ خوشحالېږي ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي د تر نورو پورې ور انتقال کړي اوس موږ باید د سین پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو سي په کم سین کې باید کم کتابونه ولولو اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب سی او ماشوم ته اوس په لاس ورکړي هغه مطالعه کوي هغه نه پوهیږي چې دا شرایط څنګه پوره کړي او دا هغه شان دي چې موږ متاسفانه نه پوهیږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي کم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو زه ارواپوهنه ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي د دې پر ځای چې ګټور څخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان له مشکل سره مخ کړي زه څه ځوانان پیژنم هغه وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه مطالعه کړي دي اوس بيخي لارې ورڅخه ورکه دي څه وکي یعنی موږ زموږ لپاره مهم هم ده چې نوی نسل ته خصوصا ماشومان ته وروشي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي
مننه مننه حلیمی صاحب په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم عزیزی صاحب حلیمی صاحب په خپل خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږیده تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته وایي چې یو کس چې مطالعه سره شوق لري د هغه انتخاب باید په کوم اساس وي
دا تاسو دا خبره کوي چې یو کس ته د مطالعه سره شوق ولري نو زموږ سره کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کوي هغه د هغه برخې کتابونه پیدا کوي او یو بل خبره چې موږ له ځینو برخو سره کلیک په مخ لاړی سي بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي نو په دې غور نه د پکار سي موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کوو یا لری کوو په دې غور پکار سي د دې ټیپ د کتاب زبط څه ډول ده موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي فرض کړه که یو څوک له ساينس څخه فارغ وي یا له فزیکا فارغ وي ډیر کم خلک د سیبادرته هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات په صحیح ډول وکارولای شي نو یو وجه دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونه ته ډیر ځلنه کوي هغه ډیر ځله تنګون کیدی لازم ده چې ادبیات عام سي ادبیات د سي عامیدای سي موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلی وي سي خپل کړیم وي انسان د خپل احساسات او سترګې نه سي پټولای مو په موږ هر ورځ یا خپه وي یا خوشاله وي او کومه زده کړه هم کوم به په یو دغه سي عاطفي حالت کې او په داسې احساسي حالت کې به یو څه موږ به ته آماده یو څه ذهن مې یو څه واخلي نو ادبیات له موږ سره د احساسات او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي دغه بعد موږ به ته آماده کیږو سي موږ مثلا صنف ته ولاړ شو، که موږ ماشوم په کور کې وهل ټکول خوري، یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري، د داسې کتابونه نه لري چې د ده ذوق ورسره وروزل شي، ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي، یو مشر تندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیاتو دی یا د شعر ته دې ولې غوږ نیولی دی، نو هغه به بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي. زما په نظر سي په کومو برخو کې موږ لږ پس پاتې یو، د دغو دغه پرمختګ راته لازم ده، او هغه برخې سي لږ مخکې دي. لکه اوس مثلا زم کله کله دې ته متوجه سوی یم چې په افغانستان کې مشاعرې ډېرې دي او دونه ډېرې نو یعنی نه وي په کار، مګر موږ د انجینرانو، موږ مثلا د ارواپوهانو، دا هم دا د فارغانو کوي، د فیلسوفانو دغسې یوه غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پرېږدم او نن هلته ولاړ شم؟ نو د هغو برخو لږ وده را باندې لازمه ده. او د مطالعې په حیثه کې زه په خپله کله کله بیخي خبره نه لرم. زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري، هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې ولاړ شي کتاب را واخلي؟ فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چا ته مشوره ورکولای شو چې ته کوم کتابونه، یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې، دغه یو څو لپې فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست، نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی ووایي دا یو ادیب لیکلی ده، فقط ادبي موضوعات دي، دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي، د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویدوي. یعنی باور وکړئ چې د هرې سطحې لوستونکی اخذ ځینې کولی شي. او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي، دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره ډېره یوه ښه نسخه ده. نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده. ډوډۍ بالکل ضرورت ده، خو د خوراک په طریقو باندې سړی چا ته ویلی شي چې مثلا د فلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده، د فلاني ښه نه ده. نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده، او کومې برخې چې وروسته پاتې دي د هغو وده لازمه ده، او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده. په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده، هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده، که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی، ممکن د طب دغه کتاب یې د عمره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی.
ډیره زیاته مننه عزیزي صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. هیله جانه په تمه ده، او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي، خو خیر. هیله جانې، که زما غږ اورې، دا راته ووایي چې تاسو اوس په اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوي، او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوي د درس او مطالعې په برخه کې، تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوي، او دغه تقسیم اوقات د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړی؟ ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، د دې تر څنګ که هغه نجونې یا هغه مېرمنې چې ستاسو غږ اوري هغوی ته دا ووایي چې دغه د دې تر څنګ په ځوان کې تاسو مطالعې ته څنګه دا وخت جوړ کړی؟
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده، که ښځه وي که نارینه وي، چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي. که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي، مطالعه کول ته هم باید وخت ولري، باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري. یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هر برخه باید پکې شامله کړي، او هر برخې څخه باید کار واخلي. زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم، هم پیتر سنگ په مکتب کې هم درس ورکوم، خو د دې تر څنګ چې مهمه خبره ده، هغه مطالعه ده. زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم، بېلابېل کتابونه مطالعه کوم، او هغه کتابونه اوس مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي. ځکه په لومړي سر کې یو انسان باید وګوري چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري. مثلا زه خپله ما په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډېر زیات معلومات ترلاسه کړم، او همدارنګه ډېر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه، یا څنګه کولی شو چې ښه خبرې وکړو، ښه ویناوالي وکړو. مثلا دغه برخه سره ډېر زیات شوق او علاقه لرم، نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډېر شوق او علاقې سره وکړم، او ماته ډېر یعنی خوندوره تمام شي.
زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مخته لاړ شي. نو اوس وخت کې زه مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي، نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې د یوه صفه هم مطالعه وکړم دا یوه صفه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بېلابېل اړخیزه مطالعه لرم، په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر ښځې لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري دا ډېره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې تاسو کتابونه مطالعه کړئ، خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ. وروسته د هغې څخه بیا هغې ښځه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي که هر ډول کتابونه وي بیا مطالعه کړئ. نو د هر ښځې لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي. هر څومره محدودیتونه ور باندې وضع شوي، نو په کور کې تاسو خاصو کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړي در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شي په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړي. نو مهمه خبره د هر ښځې لپاره همدا ده چې خپل وخت خپل پلان ګذاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغې کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تېرولو لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان ګذاري ولري چې هغې کې مطالعې برخه هم شریکه کړي. ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، د انسان د ذهنیت جوړولو لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا زما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډیر ښه مثبته انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل په ورځني ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کېږي مثلا ډېر زیاته مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره یې مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمن مطالعه کړم وخت پتیری، یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغه وخت کې باید مطالعه وکړي. نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کړې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل هغه د سواد کچه پورته کړي؟ ایا داسې کومه لاره تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغیزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغیزې کمې کړي، نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهم او ضروري خبره ده که چېرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم که نشئ پیدا کول نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لرئ، علاقه لرئ، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د کورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، موږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو موږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، موږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، موږ پر مخ صدا یعنی کتابونه موږ باندې نه تړل شوي. موږ کولی شو دې لارې هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپل دام ورکړو، خو مهم او ضروري خبره هغه ده که هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لرئ، که د طب برخه وي، که د ژورنالیزم برخه وي، که کومه بله برخه وي، نو تاسو د هماغه ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. زهیر صاحب، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوئ شي د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي؟
ګوره دا کتابونه مسله چې دا ځکه څه پښتون تر ازم هغه نمک غوړم مقدمه کړم دا کتابونه بس دې خپل یو صنعت دی یا د دې لکه څنګه چې هند سینما انډستری لري دا کامیاب لاره د کتابونو هم یو خاص صنعت دی یو خاص پروسه ده لیکوال نه لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي کتاب لیکي بیا کتاب چاپي او بیا کتاب بازار ته راځي دا غوړي درته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده کتاب لکه هغه باندې مختلف غونډې مهمې دي هغه باندې سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د لپاره کمپاین مهم ده په دې شکل کې په عموم په ټولو کې د کتابونو پر هم د کتابونو د لوستنې پر هم د عامیږي د خلکو ته پام کیږي او که کتاب د ځوک په حساب باندې برابرۍ د ښه داسې په حساب باندې برابرۍ د هغه کتاب اخلي او هغه دلولي تاسو په خپل ځای ډول مور خپلار د خبرې رول لري یا وایي څنګه کولای شي لکه کورنۍ کې ماشومان سره د ځوانانو سره کتابونو ته وایي تشویق اول خو خاصه بره دا ده چې د وړکتوب نه راشي د وړکتوب ټول نه د بيخي ساده حساده ده چې په کور کې د کتابخانې د پر یو ځای باید برابر وي یا یو الماری یا یو کوټه یا یو ساحه دا د کتابخانې ساحه ده هر ماشوم هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري چې هغه لپاره خاص ځای جوړ شوی دی هغه د کور شوی دی هغه برابر شوی دی هغه باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ورته لولي هغه ته دا ارزښت یو شیخ کاری او هغه خپل هم دې تحصیلي مهاجه کل د طرف تلاش یو کتاب را واخلي وای دی دا د کتابونو د برابرې دوه خبره ده کله چې ما شنتوب نو غواړم مور خپلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد د بچی کلور د کلوی د کتابونو ول وړي ما شنتوب ته د ماشومان په حساب باندې کتابونه برابرې مثلا هندستان کې په پاکستان کې په نور ملکونو کې د ماشومان د پاره ډېر خصه کیږي دي د ماشومان په الفاظ باندې د ماشومان په ادبیاتو باندې کتابونه چاپیږي او دغه ورقه باندې دغه کاغذ باندې هم د هغه مصرف دی هغه رنگه کاغذ دی په هغه کې تصویرونه دي په هغه کې چارټونه دي په هغه کې لوګو دي چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال ولی یا په تخصص د کتاب چاپي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغه کتابونه چاپولای شي نور خبره دا ده چې ډول لقدوانه خپل د شو حاصل کی د بوک سرکل په نامه باندې دا دی عام یو باندې د بوک کتابونو دایره یا د کتابونو مطالعه ځانان چې کتاب درخلي د سو ملګری په ځم ملګری شپږ ملګری په اونۍ کې اورم ځکه چې راځي په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستل غي هغه اخر سما دي کتاب نه کړی هغه څه ما په دې کتاب کې زده کړی دي یا انتخاب دی یا دا غي ځای نه دا د خپل ملګری په شریکوم ملګری ولی او هغه هم خپل نظرونه ما سره شریکي نو زبر خپل خبرې په دې شکل باندې خلاصه کوم چې مور او پلار پر خپل زیات ضرورت دي خدای دې یو یو ټولنی د حساب غواړي او دې کې په لیکوال باندې هغه څه چې کتاب شاپي زه چې کومه هدف پر ګرندې لیکوالان یو کتاب ولیکي چې چاته کې بس همدغه وخت کې دا کوم داخلي ساتسفیکشن چې یا قناعت چې دا ځان ته قناعت پر خپل کار وکړو خپل کار بشپړ کړو مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی لیکوالي پروسه ده لیکوالي دوامدار پروسه ده کتاب چاپیږي کتاب بساري کتاب کامیاب دی کتاب څه ډول اغیز لري د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري په دې شکل باندې مطالعه امیدلې شي مطالعه تکرار کېدلې شي او موږ د یو ښه ذوق خوندان کېږي
ډیره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتونه زید صاحب ډیر زیات مننه د فیسبوک پر پانی آریان ګوربز لیکلی دی چې لمیلمنو نو پوښتنه چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته هڅولای شو په دې اړه عزیزی صاحب کا تاسو جواب لرئ زمونږ د لیدونکو تاسو مونږ د کاست د ځوان ته چې د خپل پوښتنه کړی چې میلمنو نو کې کا تاسو جواب ورته لرئ نو مهرباني وکړئ عزیزی صاحب فکر کوم عزیزی صاحب په لاین کې را سره نشته یا تخنیکی ستونزه رامنځته شوه حلیمی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په جواب کې څه وایي د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته هڅولای شو
ډیر مننه دا ډیر پر ځای پوښتنه ده او کله کله لوستي ځوانان هغه چې مطالعه سره مینه لري یا د کتاب او د کلام خوندان دي هغه باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوې غواړي مطالعه شو کې زده کړې شو کې باید چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغه وه څول څه کتاب ولولي پا په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږیږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق شي چې وکولی شي مطالعه وکړي. بل خبره دا ده په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې هغه منځپانګه دې لنډه په خپل پیج پاڼه باندې ولیکي چې نور ټول ورڅخه اغېزمن شي. ولې د یو ښه چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د مندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپېریال رامنځته شي په دې علمي چاپېریال کې به موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسېږو. ولې تر ټولو ښه به دا وي چې د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ شي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وشي، په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وشي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپېریال به کله مساعد وي کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علمه، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نه شو کولای یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. کپلنډ ټکو کې په اخر کې دا سوال هم راته ځواب کوي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ کپلنډ ټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړئ ترڅو اورېدونکي او لیدونکي واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعا له افغانستان سره فرق ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینې کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورښیي چې دا کتابونه په ادبیاتو په برخه کې دي، دا د مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري، د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي کمپیوټر ته ناسي او ماشوم هم طبعا هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخواني داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه د ارزښناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعا ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعا خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چا ته منتظر یې هم، خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کېشل کې سیاسي وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوې کړي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یوه هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري؟ ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
ولې صاحب لنډه ټکو چې خلک یې خبر مهم بحث ته ده، مطالعه ډېر زیات رول لري. یو خبره باید وکړو، نن سبا دا خبره نشته چې شاته وته لسان سي ماستر یا دکتوري، مهمه خبره ده چې دوامداره مطالعه کوي که نه کوي، دوامداره زده کړه کوي که نه کوي. زده کړه د کتاب نه کوي، د فلم نه کوي، که د خپل شخصي ابزرویشن مشاهده نه کوي، زده کړه مهمه ده. څو خبرې زیات مهمې دي. پروګرام باید موږ ته واخلو. د انټرنیټ بحث من کوو، ټکنالوژي بحث من کوو، نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د ارتفیشل انټلیجنس په اړه ډیر زیات ضرور دی. د موږ د مطالعه کې ډیر زیات کومک کوي. یو کتاب لنډیز سره خپل یو کتاب پاړه د مختلفو خلکو تفسیر ولې دا غوښنه مختلف نظرونه راټولې. مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومک کوي. موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو. دا خبره ده چې کتابي مطالعه هغه د زیات د پاتېزه کې پاتې کیږي، د خلکو پلاتو کې چې دا ورته فعاله پاتې کیږي، مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوړه روانه د مسؤلیت رکھتا هر په مکمل شکل باندې بدل کړل. د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلدول دا هغه استفادې لکه هغه نه ګټه اخیستل په طریقو باندې باید ځان پوه کړو. GPT د سپیس سافټویر همدارنګه د کوپایلټ دا د تاسو نه زموږ تر کومه کې زموږ نور اپلیکیشن دی چې باید چې پرونه کې موږ اټکړې و مثلا چې تاسو نه لرئ چې تاسو نه د بلبل په نامه اپلیکیشن چې خلکو ته غږیز کتابونه وړاندې کوي چې یو څه کیسه نه چنه چې هم یو کتاب په لیکل شي کول تاسو لیکلې هم ته اوري غږیز کتابونه نن سبا ډیر زیات موډ دی چې خلک خاص ځانګه کې په تلویزیون کې وي او یو د څه خبره دا کوم د خلکو چې زموږ مطالعه په خاطر نشم کولای چې ماته ماحول برابر نه دی یا زور تر برابر نه مګر مطالعه یو عادت دی یو ذوق دی او
زموږ د دې برابر دی. مننه ظهیر صاحب، وخت زموږ ډیر کم دی په بخنه سره ډیر زیاته مننه.
زموږ عادت چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کول چې خپل پیغام ښه کړی.
ډیر مننه، ډیر مننه ظهیر صاحب. کورم ودان له نقیب احمد عزیزی، وحید ظهیر او زلمی حلیمی او هیله شمس نډی رضیاته مننه چې زموږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او زموږ د ډیجیټل پانو نه ولیدله او امریدله، او ازادي رادیو سلر وشتا تاسو په ټول افغانستان کې ورېدلای شي. خدای پامان. رادیو ازادي.